بازدید یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سلام نو وخت مبخیر د افغانستان په وخت د مخام او وجه شي تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو استې د خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې خبرونه ته زنګړې شي د چزمګه امکار خغلی اجمل آن به تاسو ته په افغانستان کې روان امنیتی وضعیت په تړه خپل خبرونه وړاندې کړي خو اوس هم پام کړئ خبرونه ته یو لور پوری امریکایي چارواکي ویلي چې جهادي ډلې د طالبانو له وخت ستنېدو څخه ګټه اخلي سسیدان کورګا چې د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګري زد جګړې لور پوری مسول او ولسمشر ډونالد ټرمپ یو نیږي سلاکار د چهارشنبې په ورځ له الهرات تلویزیون سره په واشنگتن کې د خبرو پر مهال ویل چې د ټرمپ ادارې ته په افغانستان کې یو ګډوډ وضعیت په میراث کې پاتې دی. خو د هغه په وینا ټرمپ چمتو دی چې حالات سم کړي. دا څرګندونې داسمال شوې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دشډلې د خراسان څنګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ځانګړې غونډه ترسره کړې ده. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګې د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي تهدید وباله. د طالبانو د حکومت د کور او خار جوړولو وزارت ویلي چې نن په پنجشنبه د فبروري 15مه په یوه ځانمرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د وزارت وین محمد کمال افغان رسنیو ته ویل چې بریدګر د طالبانو ځواکونو لخوا وزارت ته له ننوتو مخکې وژل شول. هغه د بریدګر په ګډون د دوه کسانو د وژل کېدو او د درې نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړه. تر دې مخکې د ټولي نیوز خصوصي شبکې او پژوه خبري اژانس د طالبانو د واک د حکومت د کورنیو چارو وزارت د بن عبدالمتین قانی پاوله راپور ورکړی و چې د طالبانو د حکومت د خري پرختی او کور جوړونې وزارت کې ځانمرګي برید شوه دی. تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او هم کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. نن د فبروري 13مه د راډیو نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. د افغان خبریالانو مرکز نن د دې ورځې په مناسبت د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د راډیو سټیشنونو په کار محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي دي. په ویلمې کې راغلي چې په تیر کال کې لږ تر لږه وو راډیوګانو دفترونه تړل شوي چې له ډلې دریو لا تر اوسه د بیا پرانیستلو اجازه نه ده ترلاسه کړې او د دوو آزادو راډیوګانو کارکوونکو په شمول شپږ تنه د رسنیو کارکوونکي اوس مهال د طالبانو په بند کې دي.
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشي ز اجمل اند مو دی آزادی چپو د دیونی په خبرونه کې مو هر کله کوم په ورستوي څو ورځو کې په کابل او کندوز کې لکتر لګا دوه ځانمرګو بریدون ریپورتونه ورکړل شوې دي چې په دواړو کې که څه هم ظاهراً د بریدون اصلي هدف د طالبانو غړي ښکاري خو پکې ولسی خلکو ته مرګ شوبله اوښتی ده. دا کندوز برید چې د کابل بانک مخې ته وشو پړی یې د داعش وسلوالې ډلې منلې ده او د ځینو ریپورټونو په حواله پکې د 1411 ترمنځ کسان وژل شوي یو شمېر نور ټپیان هم دي. دا پیښې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د افغانستان په اړه په خپله غونډه کې په دې هیواد کې د داعش د وسلوالې ډلې لخوا د پراخېدونکي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. په امریکا کې د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره چې تازه یې کار پیل کړی او تر اوسه یې د بهرنۍ پالیسۍ ډېر لومړیتوبونه په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د منځني ختیځ له بدلونونو سره تړلي هم په افغانستان کې له اوسني وضعیت ډېر راضي نه ښکاري. د ولسمشر ټرمپ یو سلاکار چې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا سلاکار دی د ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې وسلوالو ډلو د فعالیتونو لپاره زمینه برابره کړې ده او د ده په وینا ولسمشر ټرمپ دا هر څه سم کړي. ظاهرا طالبان له حماس یو څه سره مخ دي چې یو مهال دوی د افغانستان د پرسیدلي جمهوریت په وړاندې ترسره کول د نظام اسلامي نه ګڼل او په وړاندې ځانمرګي او نور بریدونه دا هغه څه دي چې داعش یې اوس د طالبانو پر ضد ترسره کوي. خو طالبان د داعش ګواښ کم اهمیت اخلي. پاغه امنیتی پیخو کې چې د داعش وسلوالو ته منسوبېږي د تلفاتو شمیرې تل زدو نقیص وي چې څرګندوي د مرګ ژوبلې د شمیرو د پټولو هڅه کېږي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو په شمول هغه هیوادونه چې طالبانو سره نسبتا ښې اړیکې لري او لویدیز چې طالبانو سره د ناټو په مشرۍ د ورته جګړې سابقه لري، دواړه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښ ته اندېښمن دي. اصلا داعش په افغانستان کې څوک دي؟ له طالبانو سره یې نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ولې د طالبانو مخالفت کوي؟ د سیمې هیوادونه د داعش په پدیده کې څه رول لري؟ څومره یې افغانستان کې ګواښ چې دی؟ دا او دې ته ورته ګڼې نورې پوښتنې شته چې نن یې د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې له میلمنو سره شریکوو او له دوی اورو. په بحث کې راسره میلمانه دي افغان ژورنالیست او د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو څارونکی واحد فقیری، د افغانستان د امنیتي مسلو شنونکی اختر محمد راسخ، همدارنګه به وروسته راسره په بحث کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز هم یوځای شي. د خبرونې په یوه برخه کې به پاکستان ته ملاړ شو او هلته به په پاکستان کې د پدیدی او همدارنګه د افغانستان سره د تړاو په اړه د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې وکړو. زه خپلو میلمنو ته هرکلی وایم. فقیری صاحب تاسو ستړي مشئ، خبرونې ته همدارنګه راسخ صاحب تاسو او نور میلمانه ټول ستړي مشئ. فقیری صاحب که له تاسو نه یې را پیل کړو، داعش داسې یو څه دي چې په افغانستان کې ویل کېږي چې ولسی ملاتړ هم نه لري، ایډیالوژیک ملاتړ هم په طالبانو په څیر ډلې چې په هغې ځای کې د سخت دریځۍ لپاره داعش ته څه پاتې کېږي. تاسو فکر باندې د طالبانو او داعش ایډیالوژیک یا د هغوی په نظریاتي توپیر په څه کې دی؟ ظاهرا خو دواړه ډلې رښتینی اسلامي نظام غواړي او د رښتینی یو اسلامي نظام د ټینګولو ادعا کوي، هغه څه چې طالبان هم وایي چې موږ هم دا کار کوو او داعش هم وایي. توپیرونه یې د تاسو فکر باندې څه دي؟
تشکر آن صاحب، تاسو ته محترم میلمنو ته او ټولو اورېدونکو او لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم چې ځینې عمده اختلافات سره لري. یو دا چې طالبان محلي فکر کوي، په دې معنا چې یوازې د افغانستان په ارتباط فکر کوي او غواړي په افغانستان کې خپل حاکمیت ټینګ کړي او چندان د خارجي شخړو سره علاقه نه لري. برعکس داعشان چې دي، هغوی داسې یو نوه جهان شموله اسلام شموله فکر لري او غواړي چې په ټوله جهان کې یا په ټوله اسلامي نړۍ کې حضور ولري. دا یو عمده دغه دی، یعنی یو ځایي او بل هم داسې نړیوال او سیمه ییز درک دی. بله خبره دا ده چې طالبان د یو حکومت دی، یعنی طالبان فعلا د یو حکومت دی او غواړي د نورو خلکو سره رابط وساتي. داعش په ټوله سیمه کې د هیچا سره، د هیڅ حکومت سره، یا هیڅ حکومت نه غواړي چې دوی خپل ځان پورې وتړي او نه هم د حکومت سره تعامل لري. یعنی د طالبانو هغه طرز تفکر دا دی چې باید په رسمیت وپېژندل سي، نور یې په رسمیت پوهي، د حکومت په صفت. او د داعش هغه دا دی چې باید تروریستي عملیات وکړي او په ټولو ځایونو کې یو نوه تروریستي حضور ولري. دا هم یو عمده دغه دی توپیر دی. بل په داتا په خوا کې هم د طالبانو او د داعش ترمنځ یو نوه سیاسي مبارزه هم ده. هغه په دې معنی چې داعش هم غواړي دلته یو د ټیک ځای پیدا کړي او د ځان دپاره اډې جوړې کړي، خپل حضور تثبیت کړي. طالبان غواړي چې هغوی محوه کړي. طالبان فکر کوي چې داعش یوازنی ګروپ دی چې د دوی نه یوازې دا چې نظامي چلنج وي بلکې ایدولوژیک چلنج هم دی. او په دې معنی چې داعش طالبان سست نرم ګڼي، د خارجانو سره د کفارو سره معامله کوي، د هغوی څخه پیسې اخلي او داعش ځان داسې یو نوه ناپ، یو نوه پاک، یو نوه دغه پاک ستره شوي چې موږ د هیچا سره کار نه لرو او موږ د کفارو سره لاس نه وکړو، د کفارو لاس نه نیسو. نو داسې د عمده مګر ډېر سیاسي دی. یعنی دواړې ډلې په دې پسې دي چې افغانستان کې خپل حضور تثبیت کړي او افغانستان د ځان کې په دغه هغه عمده دغه دي توپیرونه دي چې اوس ماته معلومیږي. اوس زه فکر کوم چې د دوی اختلافات پر دغو ټکو باندې راڅرخي.
ډیر مننه فقیر صاحب. راسخ صاحب کتا سو تراشو خغلی فقیر اشاره وکړه چې داعش یو نړیواله پدیده ده په نړیواله اسلامي مبارزه او د یو اسلامي خلافت په جوړېدو عقیده لري او طالبان چې دي یوازې د افغانستان په چارچوب یا چوکاټ کې هغه خپل اسلامي نظریې پر بنسټ. البته په دې کې هم هیڅ شک نشته دی چې څه شی چې لیدل کېږي او اوریدل کېږي، طالبان هم یو پاک سوچا داسې یو اسلامي نظام غواړي چې حتی د دوی تر اوسه په دې باندې یو نتیجې ته نه دي رسېدلي چې د نجونو مکتب ته تګ روا دی که ناروا دی، او دا ښایي په نړۍ کې یوازینۍ یا د ګوتو په شمېر اسلامي ډلو نه یي چې دغسې یو سخت دریځ لري کله چې دوی د اسلام نه یا د اسلامي باورونو نه تعبیر ته راځي. نو د داعش ایدیالوژي او د طالبانو په یو برخه کې خو نږدې دي، دا د هېواد او وطن او نړۍ په برخه کې سره توپیر لري. په افغانستان کې د داعش ریښې څومره پیاوړې دي؟ ځکه په دې کې هم هېڅ شک نشته چې طالبان د جګړې پر مهال یا اوس ښایي چې په ولس کې ملاتړي ولري، خلک یې وپېژني، خو د داعش داسې کوم څرګند قومندان، کم کاس، د کم ولس نه، د کم قوم نه، د کومې قبیلې نه، د کوم ولایت نه، وي به ولې نه، خو داسې څرګند څوک نشته. ولسي ملاتړ یې په افغانستان کې تاسو څومره ګورئ؟ یا واقعا خلک د داعش او طالبانو ترمنځ یو ډول قضاوت کوي که نه؟
تاسو ته او ستاسو د پروګرام دواړو قدرمنو مېلمنو ته او د راډیو اوریدونکو ته مو وړاندې کوم. ګورئ، د سوال پکله باید ووایم، افغانستان که چیرې موږ په افغانستان جغرافیا باندې غږیږو، نو دغه لوبه چې د کومې ورځې نه شروع شوې ده، دا یوه استخباراتي لوبه ده. فقط نومال بدلول او بیرق بدلول، شعار بدلول ده، هدف یو شی دی. هدف د طالب، د داعش، د مجاهد د 1350 کال چې د سردار محمد داود خان د جمهوریت ړنګولو لپاره پاکستان استخباراتو دغه ډلو ټپلې جوړې کړې په دغه سیمه کې، په اوله قدمه کې پاکستان استخبارات غوښته چې افغانستان دوی ته یو قوي ځواک دی او چلنج دی دوی ته، دوی ماتوي او خپله خاوره ازادي غواړي، د ډیورنډ کرښه ورانول غواړي، دا ولس یو کول غواړي، دا ولس د سیالۍ په لور روانول غواړي. جمهوریت دلته جوړ سو، دلته نور قومونو ته او نورو ټبرونو ته د تحصیل او د ژوندانه او د ښه دولتدارۍ حق ورکول کېږي. په دغه ترنس مبارزاتو کې پاکستان استخبارات په اوله قدمه کې چې دا زمونږ خاوره او دا زمونږ قام خپل کی، دغه د پېښور او د وزیرستان او د کویټې او دغه د ډیورنډ کرښه هغه ډډه پښتانه خپل کی، دغه لوبه شروع کړله. او د بر پښتانه د ماتولو دپاره، د بر پښتنو د کور د ورانولو دپاره دوی دغه
پروګرامونه شروع کړی دي. نو راسه کتاب سره دا ومنو، کتاب سره دا ومنو چې دا ټوله د پاکستان لوبه ده. البته په دې مرسته غږیږو چې کله غا طاهرجان طاهرخان راشي چې پاکستان څومره رول لري په دې مسایلو کې. د طالبان او داعش ترمنځ نو بیا توپیر پڅ کې دي؟ خو دواړه جوړې شوې ډلې خایي کدی وي ډلې جوړې کړي، نو دوه ډلو نه څه غواړي؟
ګورې کومه توجه سي وو چې دغه لږ زرمن کړه تاریخ ته مراجعه وکړو، شاته لاړ شو. دغه دی پرونی دی اکمتیار او دربانی او یادی جهادی ډلو ټپلو آینه پروګرام ول خو جاهوی لګر نرمش لرل په وژنه کې، په انفجار او انتحار کې. کله چې ګوري د هغه مجاهدینو طالبان راځي جاسو، مولا محمد عمر د طالبانو او د مولوی محمد تبی او قماندان و، ولې د جهادیانو په وړاندې ودرې دی؟ دغه زمينه چا ورته مساعده
کړې؟ راسته سپتا سودا وای چې دا دی ګوندی هیواد پاکستان چاري دی.
دقیقاً
او پاکستان غواړي چې طالبان کمزوري کی.
بالکل ګوري، اوس کله چې طالبانو د آی اس آی د غوښتنو نه سرغړونه وکړله، دلته داعش ورته تیار حالت روزلی و. هسې وګورئ، دغه سیاسیون چې روزل شوي دي په هر سیمه کې، یعنې په هره ډله کې، په دوه برخو، یعنې د دوه مفکورو خلک روزل شوي دي. که ووایم د روسیې له ادرسه خلق او پرچم ته به توجه سي، د پاکستان له ادرسه دغه افغانه چې اوله کې دا یا ګانه وه، دا د جمعیت ګوند وه، بیا دا یې په اوو ټوټو باندې تقسیم کړله، او دا د دغه دپاره چې بیا دلته د غربي
مننه. راسه صاحب، دې بحث ته به راشو چې پاکستان په پیښو او حالاتو کې څومره رول لري، څومره سي پذیره دی خپل د یو هیواد په توګه وګړي څه ګالي. زه به له دې نه مخکې د داعش او د طالبانو په ابتدایي مسایلو باندې به همداسې مخې ته لاړ شو، دغې نقطې ته هم راځو. پخانه افغان ډیپلوماټ چې په جمهوری دولت کې کارم کړی دی غوث جانباز هم را سره دی. له ده به وپوښتم جانباز صاحب، خبرونې ته ستړی مشئ؟ تاسو موږ سره نیم ساعت یې د واټساپ او دا د موږ لاینونه چې وروسته مصروفیږي، نو له تاسو نه زه هغه خپلې پوښتنې خلاصوم، ډیر وخت مو نه نیسم. د جمهوریت پر مهالم د داعش د حضور، موجودیت او راپیدا کېدو په اړه باندې یو لړ مشخصې پوښتنې وي، په هغې وخت کې هم په رسنیو کې وي، اوازې وي. مثلا په ننګرهار کې چې کله داعش د لومړي ځل لپاره سر راپورته کوه، زه د یو افغان خبریال په توګه چې دا پیښې م تعقیبولې، په هغه وخت کې موږ ګڼ سوالونه وه، ګڼې پوښتنې وې. دې خواته څه پاکستاني طالبان راواوښتل، بیا هغه پاکستاني طالبان رورو ټول هغه د شینوارو قوم یې پسې واخیسته او هلته پکې داعش را پیدا شو. خپله د چارواکو ترمنځ دا تورونه هم تبادله کېدل چې په هغه وخت کې چې د ملي امنیت د شورا کم مشر و ښاغلی اتمر تورنه وه، یا نور چارواکي چې د هیلیکوپټرو کې د داعش د انتقال خبرې هم کېدلې. په جمهوریت کې داعش څنګه را پیدا شو؟ او هغوی هم همیشه د طالبانو په څیر کم اهمیته ګاڼه، همیشه چې په دې ورته وویل چې داعش ویل نه، داعش دومره ګواښ نه دی، داعش دلته نشته. څه فکر کوئ د داعش رول د جمهوریت پر مهال څه و؟
سلامونه هم صاحب تاسو ته او بس قدرمنو ګډونوالو ته، ټولو اورېدونکو ته. طب دا چې څومره ګواښ و یا نه، خو زه فکر کوم چې دغه د داعش او د طالب په منځ کې ډېر توپیر زه نه وینم، یعنی په دې معنا یې نه وینم چې زه فکر کوم او داسې حالات هم داسې ثابتوي چې هغه څوک چې د داعش شا ته ولاړ دی او هغه څوک چې دوی ته لوجستیکو تجهیز او تمویل او انګیزه ورکوي، دا همغه کړی دي چې طالبانو ته. البته طالبانو کې داسې یوه برخه هم شته چې کیدای شي هغه به یعنی داعشي مفکوره نه لري، دې کې شک نشته. خو هغه برخه چې لکه دلته چې دوستانو هم اشاره وکړه، هغه برخه چې مستقیما د منطقې استخبارات سره او دلته ګڼ استخبارات کار کوي، ځینې په یو نوع توانی کې یعنی یو نوع یووالی کې کار کوي، ځینې انفرادي مستقل کار کوي، دغه استخباراتي کړیو دوی استازي دي، عسکری دي، سرتیری دي، سربطه دي، هر څه چې تاسو فکر کوئ، فقط دوی څخه هغه په مشخصو مواردو کې حالات کې ګټه پورته کوي. تاسو ګورئ کله چې د طالب دی برخې او د پاکستان د استخباراتو او د پوز په منځ کې، البته بیا دا غواړم چې ټینګار پرې وکړو چې د طالب یوه برخه اوس پاکستانی استخبارات او پاکستانی پوز سره جوړه نه ده، گرچه یوه واخنه برخه د طالبان او پاکستانی پوز سره، پاکستانی استخبارات سره کاملا تړاو لري او هغه سره تړلې دي، دې کې هیڅ شک نشته. خو هغه برخه چې په تاثر کې ده، نن سبا کېدای شي داسې اټکل وشي چې هغه کېدای شي قوت یې بل ورځ تر بلې زیات شي، ځکه چې ځینې ملي عناصر هم ورسره یوځای کېږي، ځینې وطنپال عناصر هم ورسره یوځای کېږي چې د پاکستان سره داسې ذات البیني ضدیت موږ اکثریت افغانانو د دغې احساس، د دغې چلند، د دغې مسیر د ځپلو دپاره وار په وار ډلې په مختلفو نومونو رامنځته کېږي چې نن یې ورته نوم داعش دی. دا داعش
یعنی تاسو هم په ورته توګه مخکې راسخ صاحب هم دا خبره وکړه، تاسو په ورته توګه فکر کوئ چې داعش هماغه نظر چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یې کله ناکله په اعلامیو کې په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه یادوي چې وایي د داعش بریدونه اخواته دي، یا داعش په پاکستان کې هغه تور لګوي، او دا په دغه وروستیو دوه درې کلونو کې د طالبانو چارواکي یادوي. تاسو هم له دې خبرې سره موافق یې چې داعش یوه استخباراتي پدیده ده، داسې یو نړیوال ځواک او واقعا یو خوځښت چې هغه په اسلامي ایډیالوژۍ او د خلافت غوښتونکي او افغانستان خپله برخه ګڼي نه ده؟
یا راست سر خبر سر از فوز ما کن آمد متقی خبر اگر صداقت نمی سر که خلا متقی یا بیر وابسته و ترز شوی کس گری پاکستانی استخبارات سر او دا زکانش می پاسو کن پر دیر رو شواهد و کده یه بحث حوصله و سیگی ثابته. خود راست سر خبر سم او خبر دی کده چه گوری کس مکنی واقعات تو واقعتون تو گرو خبر آم افغانستان هیچ کله په تاریخ کې د خلافت جزء د خلافت په ترکیب کې نه، که تاریخ تا وګورو یوازې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې چې د غزنوي جغرافیا هغه وخت کې در په دغه دولت روم یادېدله، هغه دولت یو قرارداد کړی و تجارتي او د دوستي خلافت سره، د غزنوي ټولې اړیکې وې خلافت سره بس خلاص. یعنې د افغانستان ته خو داعش یا خلافت اسلامي دا خو هېڅ ریښې نه لري. اوس موږ تاسو افغانان پښتانه هستو، کوم خلافت د څه شي خلافت؟ موږ خپل دولت لرو، خپل دولت لرو، خپل تاریخ لرو، او دا تاریخ نن نه دی پیدا.
نه خو خیر دیدی
نه خبره څه شي کوي. یعنې دغې شي مصنوعي تصنعي دلته ورته ځان ورکول، ځای ورکول، ریښې ورته پیدا کول، دا خو نه کېږي. یعنې دا یو ګروپ دی د تروریستي چې د مختلفو اهدافو د لاسته راوړلو دپاره تجهیز کېږي، انګېزه ورته ول کېږي، تمبیل ورته ول کېږي، پرتاب کېږي او نوم ورته ول کېږي. د ځې وایي زما دغه دی
خو پاکستاني وګوره، پاکستاني دولت مداران وروسته به دې ته راشو. د هغوی بیا اندېښنه د طالبانو نه له دې طرف نه ده چې د تحریک طالبان پاکستان د ټي ټي پي ډله په پاکستان په افغانستان کې د دوی ده چې طالبان ردی چې هلته مرکزونه لري، ځایونه لري، او په خصوصا په دې وروستي یو کال کې په پاکستان کې حملې زیاتې کړي. جانباز صاحب بیرته راځو، فقیري صاحب تاسو ته براشو، تاسو که په دې بحث باندې هم تبصره لرئ تر اوسه پورې هغه هم درناورم، خو د ما پوښتنه له تاسو نه مشخصه یوه پوښتنه دا ده چې د داعش که ومنو چې یوه استخباراتي پدیده ده، حتی که دا هم ونه منو او دا ومنو چې مثلا د عربو نه یو شی راغلی دی په سلفي عقیده باندې ډېر ټینګ او غواړي چې اسلامي خلافت جوړ کړي او افغانستان برخه وګرځوي، په هر دواړو صورت کې څومره چې په تیرو کلونو کې لیدل شوي دي، داعش په ولس کې په خلکو کې ډېر ځای نه لري، خلک یې نه پیژني، د دوی له ځینو اصولو سره حتی د هغه ځینو لارو سره برابر نه دي خلک. مثلا دوی چې کومو ځایونو کې پاتې شوي دي داعش وسلوال، خلک یې نابلده دي، ورسره هېڅ پوهېږي نه څوک له کوم ځایه راغلی دی. دغه ولسي ملاتړ په افغانستان کې داعش لري، آیا په یو ولسی ځواک بدلیدلی شي او واقعا هغه څه چې روان دي یو تهدید پېښولی شي؟
ولې نه، یعنی کله زما خپل عقیده دا ده، کله چې په یو ملک کې ظلم وي، په یو ملک کې بېعدالتي وي، د ځوانانو په منځ کې بېکاري وي، اقتصاد کمزوره وي، او د ځوانانو په منځ کې ناامیدي وي، دغسې ډلې کش کوي، دغسې ډلې قوت پیدا کوي. او دا حتی په غرب کې هم، یعنی موږ تاسې په غرب کې اکثریت ژوند کوو، حتی په غرب کې هم که کله ځوانان بې ناامیده سي او امیدونه یې قطع سي، د تبعیض سره مخامخ وي، د مدام د ناروا سره مخامخ وي، دغسې تروریستي ډلو ته مخه کوي. او د داعش پیدا کېدل هم د داعش او دغسې تروریستي ډلو پیدا کېدل زموږ په سیمه کې باید موږ د خپلو دولتونو د خپلو حکومتونو په کمزورۍ کې ولټوو. موږ دې لپاره باید دا استخباراتي او دا خبرې زه فکر کوم چې مسله نه حلوي، دا یو اجتماعي مشکل دی، او هغه په دې خاطر چې اقتصادي ریښې لري، د تبعیض ریښې لري، هلته ظلم یې ناروایي په ملک کې، او هغه خلک دې ته هڅوي چې په دغسې تروریستي ډلو ته مخه کې. نو لحاظ د حکومتونو زما عقیده دا ده چې موږ باید د داعش او داسې نورو تروریستي ډلو د پیدا کېدو ریښې د خپلو حکومتونو په ناکامیو کې ولټوو، چې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې د خلکو دپاره، د ځوانانو دپاره کار پیدا کړي، د یو ښه او سمسور سبا دپاره هغوی ته یو زیری ورکړي، د یو ښه او سمسور آیندې دپاره خلک راغونډ کړي او امیدونه پکښې راوخوټوي. دغه شي باندې وقادر سوي نه دي، خلک تښتي، فرار کوي د ملکونو څخه، ځي مهاجرتونه کوي. په هغو ځوانانو کې دغسې ډلې ډېر ژر عضوګیري کوي، حتی په داخپل په روسیې کې چې دا حمله وسوله، د اکثر راپورو پر اساس چې ما لوستلي، دا هغه خلک دي چې د تاجکستان دي، او په تاجکستان خلکو سره په مسکو او په روسیې نورو ښارونو کې ناروا کېږي، تبعیض کېږي، او دا خلک ودې ته مجبوره کېږي یا هڅول کېږي چې دغو ډلو ته مخه کړي. نو زما په نظر موږ باید اول وڅېړو چې ولې زموږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلی چې خپلو خلکو ته یو مرفه ژوند پیدا کړي، یو اقتصادي رونق ورته راولي، اقتصاد په مخه بوزي، بېکاري د منځه یوسي، بېروزګاري د منځه څخه یوسي. په هغه صورت کې د فکر کوم که چیرې په اقتصاد ته توجه وسي او سیاسي عدالت ته توجه وسي، زما خپله عقیده دا ده چې دا شان خود په خود د منځه څخه ځي. زما عقیده دا ده چې دا ټوله زموږ د پکریاب اقتصاد کې ریښې لري، د افغانستان، د پاکستان. یعنی پاکستان کې موږ وینو پاکستان هم د دې مشکل سره مواجه دي. موږ وینو پښتون ژغورنې غورځنګ دی، ټي ټي پي ده، د پلوڅانو مسله ده. هغه چا پیدا کړي دي؟ هغه څه آیا هغه هم د پاکستان لاس دی؟ نه دي. دا په خپله په ایران کې موږ وینو دا مظاهرې چې کېږي، دا تظاهرات چې راغلل، آیا هغه کې هم استخباراتي؟ موږ باید دا مسله داسې ډېر زه فکر کوم استخباراتي نه کړو، بلکې د خپلو حکومتونو د دې سیمې د حکومتونو په ناکامیو کې ډېری شان ولټو او هغه تراژیک. او زه فکر کوم چې هغه اصلي خبره ده، یعنی موږ باید دغه انتقاد و هغو چاته کړو چې واقعا هم مسؤل دي، چې هغه کابل دی، د کابل کې چې څوک ناستی حکومت کوي په ارګ کې، هغه چې په اسلام آباد کې څوک ناستی حکومت کوي، هغه چې په دوشنبې کې ناستی حکومت کوي. د خپلو ځوانانو دپاره داسې زمینه نه ده برابر کړې چې ځوان د سبا دپاره د یو ښه راتلونکي دپاره امید ولري او په خپل ځای کې پاتې سي، په خپل ملک کې پاتې سي، د خپلو اولادونو سره، د خپلو بچانو سره، د خپلو مور پلار سره پاتې سي. ټوله روان دي و خارج ته، ټوله روان دي به نورو ملکونو ته، اروپا ته. دغه د څپې څپې مهاجرین چې د سیمې څخه ځي اروپا ته، ځان په اوبو کې په بحرونو کې غرقوي. دا په څه خاطر؟ په دې خاطر چې په دې سیمه کې حکومتونه ناکامه سوي دي. حکومتونو خپل هغه اساسي مسؤلیت چې خدمتګاري ده، د خلکو لپاره کار پیدا کول دي، د خلکو لپاره د زمينه د تحصیل برابر دي، په هغه کې ناکام شوی.
مننه راسخ صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه وایي؟ فقیری صاحب وایي چې تر ډیره پورې موږ همیشه بهرني استخبارات په افغانستان کې یا په سیمه کې په دغه کړنو باندې تورن کړی دي. رښتیا هم داسې دی. د ما یادیږي په یو وخت کې زه تللی وم په دې مابس کې پولي چرخي کې مظاهره وه، د بندیانو یو احتساب و، دا طالب بندیان هم په هغې وخت کې وه او نور بندیان هم و، یو عمومي احتساب یې کړی و. موږ پې گزارش جوړو. د مابس مدیر نه چې مې پوښتنه وکړله چې وضعیت ولې داسې دی، زندانیان څه وایي، د زندانیان حقوق ته دي څه دي، د مابس مدیر راته وویل چې متاسفانه د پاکستان آیس آی او ځینې نور استخباراتي کړۍ د موږ په مابس کې مداخله کوي او دلته بلواګانې هڅوي. نو چې یو کس تا ته په زنځیرونو تړلی وي او په هغې کې هم استخبارات راځي او د تا په مابس کې هم بلوا هڅوي، نو دا یو پوښتنه ده چې آیا واقعا موږ خپله هره پړه په استخباراتو وراچوو او که نه موږ خپل هم ستونزې لرو. زه له تاسو نه لنډ ځواب اورم، بیا له جانباز صاحب نه هم اورم. مهرباني وکړه.
ګورئ، که چیرې واقعا تاریخ ته مراجعه وکړو او دغه کړنې چې څنګه چې فقیری صاحب وویل، دولتونه من اصلا نه پرېږدي چې موږ یو مردمي دولت ولرو. من اصلا دته نه پرېږدي چې موږ په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ کړو او د اقتصاد په لور روان شو، افغانستان د ترقۍ په لور روان کړو، افغانستان د بدبختیو نه وژغورو، د 1400 ماده نه اقلا دا مدیریت کړو، د خپل اوبو مدیریت کړو، د خپل ځنګلونه مدیریت کړو او داسې یو نظام ولرو لکه د نور نړۍ چې د انتخاباتو له ادرسه د خپل د ولس له ادرسه رامنځته کېږي. تاسو وګورئ دغه په نیمه پېړۍ کې بعد د سردار محمد داود خان حتی د خپل د سردار محمد داود خان نظام دی، د جمهوریت تهدام هم د ټوپک او د ټانک سره یې پودسته وای. د هغې ورځې نه چې زموږ دولتونه د ټوپک ته مراجعه کړې ده او د مرمیو او د انقلابونو او د کودتاو او د مختلفو ادرسونه په افغانستان ولس باندې تپل شوی ده، دغه دولتونه ناکام ول. اوس هم د همدغه تسلسل لاره ده چې موږ دغه حکومتونو قربانیان او افغانستان د فقر او د بدبختۍ په کنده کې غورځېدل او افغانان د تباهۍ او د ټوپک سره یې لاس او ګریوان کول، دا د غربي نړۍ او د شرقي نړۍ اهدافو چې خپل بمونه درته وازمیي، خپل جګړې درته مخته ویسي، خپل حریفان دلته مات کړي. اتحاد جماهیر شوروي د کوم جینه مات شو؟ چا مات کړي؟ چا تلفات ورکړي؟ په ملحاو انسانان د کوم جینه مړه شول؟ او خپله د پاکستان جنرالان استخباراتي کړي وایي چې دا مونږ وو چې دغه زمینه مساعده کړه، دا مونږ وو چې د روسانو خپل راکښ کړلې، دا مونږ وو چې د اشغال ته مو لاره جوړه کړله، دا مونږ چې افغانستان قوي اردو مو د منځه وړي. دا ټول هغه کتابونه کې لیکلي. او که بیا دا وایي چې نه، دا یو مردمي د ولس لمن نه داعش جوړه شوې ده، د ولس لمن نه طالب جوړه شوې ده، دا ټوپک د کوم جي، دا مرمۍ د کوم جي، دته دا یاشه عبادت د کومې ادرس ده؟ دا خو یو 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 کس نه دی، یو لاسکفان نه دی، دا خو یو ګرو ده. دا ګرو څوک اکمالوي؟ څوک یې تمویلوي؟ بیا داعش داعش د عربانو د ځپلو دپاره جوړه شوله، دا د انګلستان نه جوړه شوله، دا د امریکا
په ډالر جوړه
شوله.
مونږ راغلی تباهۍ لپاره جوړه شوله. دا تاسو چې راسخ صاحب خدای چې سره خبرې چې وکي په دلایلو باندې یو څه شواهد ولرو، دا خو سمه ده. په فیسبوک کې، په ټویټر کې، یا په نورو ځایونو کې خلک په دا خبرې به کوي، او کېدای شي سمې وي، کېدای شي ناسمې وي. خو دستې خو افغانستان چې دی، د ظاهرا موږ په افغانستان کې د طالب او داعش د جګړې سره مخ یو، د دواړو ترمنځ د یوې جګړې سره مخ یو. په دې منځ کې نو استاد کم طرف دی وطن طرف ښکاری، کم طرف دی افغانستان د ګټو طرف ښکاری؟ کنه دواړه نه دی، څه لورې شته دی خلکو چې هغه ورکی چې سړی هغه پیدا کی؟
دقیق وګور همدغه طالب ګور هغه کړنه کوي چې د بلې جګړې لپاره لاره جوړوي. طالب هغه فرمان صادروي چې د بل دغه چې تروریستي ګروپانو لپاره د جوړېدو لپاره لاپیګري پخپله کوي. دا د دوی فرمان نه دی چې پنجونو باندې مکاتب بندول، مثلا پنجونو باندې کار دروازې بندول، ځوانانو ته ورونه د فرار لاره جوړول، ځوانانو ته حق نه ورکول، د افغانستان ولس ته مراجعه نه کول، عقلنه ولویه جرګه نه دایرول، او افقه دا وایي چې ما دو پنځوس خلکو ته شکست ورکړی، ما جهاد کړی دی. کوم جهاد دی
کړی؟
سباهي جهاد کته کې تراسي د دغه داعش د جوړولو دپاره، د دغه داعش د تقوی دپاره، د دغه داعش د دوی فرمانونه دي چې هغوی ته نور هم عسکرګري شرایط مهیا کوي. او د دغه داعش ته چې سل په سلو کې د پاکستان استخبارات دی، د پاکستان سلاوي ورپسې دي، اکمالات دی، هغه ورته زمین ورته مساحي دی، او پاکستان نیمه پیړۍ د افغانانو په منځ کې استخباراتي کار کړی دی، اجنټان لري،
ګټه
نیرو لري. دغه خبرې دي چې ورونه د افغانستان په وینو لمبېدلی، او افغانستان د پر ورونوې جګړې ته لاره دوی خپلوي، او نوې جګړې په موږ باندې تپي. کنه افغانان د جګړې لپاره
مننه دي پاکستان. ګوره زه بیرته تاسو ته راځم د پاکستان برخې ته. مثلا د پاکستان جنباز صاحب نه به زه دا پوښتنه وکړم. جنباز صاحب د پاکستان د ملګرو ملتونو کې استازی، وروستیو کې چې حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اړ که چې د طالبانو او د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چې اعلامیه ورکړي د پاکستاني استازي د څرګندونو په اړه باندې، که دا ومنو چې دا هر څه پدیده د استخباراتو په ځانګړې توګه د پاکستان لخوا نه دي، پاکستان په نړیوال سټیج باندې هغه څرګندونه کوي، په افغانستان کې د طالبانو حکومت ملامت غني او وایي چې دوی زمينه برابره کړې ده، نه وځي د ټي ټي پی ته د دې وروستي خبرو نه د ښکاری چې داعش هم د افغانستان دیننه یو پدیده غني، او هتا نړۍ ته وایي چې لدینه وېریږي. وروستي بیلګې د امنیت شورا غونډه ده چې په هغه کې نړۍ په داعش باندې اندېښنه څرګنده کړه. د یو ډیپلوماټ لیدلوري نه راته وایي چې د امنیت شورا بیا ولې د دې په ځای چې په افغانستان کې داعش ته د یو تهدید ده، او په افغانستان کې د را پیدا شوي هلته د ور پراخ شوي تهدید په توګه وګوري، طالبانو ته مسؤلیت راځي کې چې دوی باید پر ضد مبارزه وکړي، ولې دې نقطې ته یا دې ټکي ته له هغه لیدلوري نه ګوري چې دلته راسخ صاحب یاده کړه، تاسو یاده کړله چې دا د سیمې استخبارات تولیدوي، او مثلا مستقیم په هغه هیوادونو ولې د امنیت شورا غږ نه کوي؟ ځکه دوی وایي موږ اندېښمن یو د داعش پراختیا ته، د داعش ودې ته، او ظاهرا د منځنۍ اسیا هیوادونه د روسیې په شمول هغوی هم څو ورځې مخکې چې کومه غونډه درلوده دوی هم اندېښنه لري، لویدیځ هم اندېښنه لري. نو د امنیت شورا ښه ځای نه و چې مستقیم په پاکستان او نورو ځایونو باندې ګوته نیولې وای چې له دغه کار نه دی بالاخره په دغه یوویشتمه پیړۍ کې چې تقریبا څلورمه برخه یې تېره شوې ده لاس واخلي.
ګوري ان صاحب، تر هغه ځایه چې ما دا مثلا یا مواد د دې روسي غونډې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مطالعه کړه، ما وظیفتا ډېر په دقت ولوستل، غیر د پاکستان څخه هغه متحده ایالات چې زو ته ډیر هم متعجب شوم او غیر منتظره ما توا هغه روسیا او نور دی وبیرو په شمول د چین هیڅ مستقیما افغانستان ته د داعش په تړاو ګوتونه نه وي هغه ته داعش راو او خطرې دغه ګواکې ګنه نو هم د پاکستان نوم اخیسته او هم د افغانستان نوم اخیسته حتی تاسو وګورئ هغه یو ځل بیا یو نظر اندازی وکړئ د امریکا د استازي دریسته چې هم پکې افغانستان یادې هم پکې پاکستان یادې چې دا ګواک د داعش ګواک په دغه دواړو هیوادو کې دی او دا هیوادونه لږ تر لږه دغه هیوادونه چې ما پکې کار کړی دی زما د حوزه د کاري د منځنۍ آسیا او روسیا او شرقي اروپا تاسو بې مطمئن اوسېږي او دغه د وروستۍ څرګندونې د روسیې د سفیر په اسلام آباد کې اندری البرت کوری هغه د تاسو وګورئ هغه مطالعه کړي تحلیل او تجزیه کوي چې هغه مستقیما افغانستان ته ګوته نه نیسي وایي چې موږ په دغه مبارزه کې چې داعش سره د نورو روسي کړیو سره د هم طالبانو سره همکاري کوو هم پاکستان سره همکاري کوو حاضر یو لکه څنګه همکاري وکړو دا چې په کوم میکانیزم به وشي زه په کې ډېر زیات شک لرم ځکه چې زه فکر نه کوم چې روسیا اوس فیل اندس چې زه په کار واچوي چې هغه د فزیکي راشي دلته کوم کاروبار وکړي خو فکر نه کوم خو خیر در یعنی د شعار او د سیاسي دریځ تر بیده دا جالبه بله خبره دا چې تاسو وروستۍ څرګندونو ته د پښتونخوا د یو مطرح سیاستمدار پخواني د سنا یا بلې د سنا د مجلس کړي افاسیاب خټک خبرو ته یو پاملرنه وکړي هغې په بربنډه توګه وویلې چې اوس په پېښور په نورو لویو ښارو کې د داعش کتابونه نشرې خپرې او دا کټ مټ هغه حالت دی چې وخت مجاهدینو دپاره د طالبانو دپاره په همدې ښارو کې کتابونه څرڅېدل یا عراق کېدل عرضه کېدل یا تکثیرېدل نو په دې ترتیب کې شک نشته چې د داعش د رامنځته کېدو د داعش د پرتاب او د داعش د کړنو تر شا استخبارات دي او تر ټولو د مخه د پاکستان استخبارات دي کې شک نشته افغانستان تر ډېره بریده ان زمار د ټول هغه مشدد انتقاد چې زه په طالب لرم باور پرې نه لرم د افغانستان د راتلونکي دپاره خو زه فکر کوم چې ډېر یو غوښنه برخه د طالبانو او د افغانستان دا قرباني د پاکستان د لوبه ده دا لمسول کېږي د همدغه استخباراتو په لاس کې دا چې اوس داسې لکه دوستان چې داسې اشارې کولی چې پاکستان هم ګواچې اوس متضرره دی پاکستان دغه کړنې د خپل په لاس کې دي د پاکستان د پوز او د استخباراتو اوس په دوه درې ډلو ټپلو ویشل شوي دي د پاکستان نه پوز هغه کوم یو واحد پوز دی پخوا نه استخبارات هغه پخواني استخبارات همدا اوس تاسو لاړ شئ یو احصایه وکړئ چې څومره مثلا په پوز کې او په استخباراتو کې هغه په فوقاني طبقو کې چې څومره پښتانه وو هغه اوسېږي
مننه کوم متاسفانه تل چې موږ د افغانستان په تړاو باندې بحث کوو همدغه سي د پاکستان خوا ته ورزي او موږ همیشه دغه طرف چې دی دا د سیده چې د افغانستان په قضیو کې د بحث وړ یو طرفي د سیاسي چارو یو بل شنن کې سید سادات را سره د ټلیفون لاري وصل دی نه د سکایپ لاري نه دی سادات صاحب تاسو بحث ته ورسره یو ځای شوي د تاسو فکر باندې پاکستان که دلته دوستانو زینو ویل چې دغه د داعش وسنۍ کوم مخالفت چې په افغانستان کې دی یا چاودنو مسؤلیت اخلي یا فعالیتونه دي دا په پاکستان کې د استخباراتو لخوا یا د نظامیانو لخوا دا په اصطلاح ملاتړ کیږي ولی پاکستان له طالبانو سره مخالف دی طالبانو کوم دسې غټ زیان پاکستان ته راجع کړی دی کوم دسې لوی تاوان یې ور اړولی دی چې هغوی وغواړي یوه بله ډله را پیدا کړي
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمنو درنو میلمنو ته په بحث کې او ستاسو پروګرام لیدونکو ته ګوري د افغانستان او د پاکستان په نامه د مصنوعي هیواد د جوړولو را په دې خوا چې کوم اساسي ستونزې دي هغې ته په کتو باندې باید دا په څرګند ډول ووایو چې پاکستان خپل د غیر مشروع د زیږندې د ورځې نه د افغانستان سره د دښمنۍ په پار را جوړه شوې ده او دا یوازې اوسني نظام سره نه ده چې یوازې اوسني نظام حاکمانو سره بي ستونزه لري هر هغه نظام چې د افغانستان د ملي ګټو د ځمکنۍ بشپړتیا خوندیتوب غواړي، د افغانستان ترقی غواړي، د پاکستان هر نظام او هر سیاستوال
تاسو فکر کوئ چې د طالبانو نظام د افغانستان د ملي ګټو نه د دفاع په برخه کې یو پیاوړی نظام دی؟ خو ظاهرا خو داسې ویل کېږي چې همدغه نظام ته پاکستان غوښته خورای وست که دا خبره ومنو چې طالبان، لکه ته دوستانو وویل چې د طالبانو ملاتړ په ورته توګه پاکستان کوه، خو راځئ که داسې ومنو چې طالبانو ملاتړ یې کوه، طالبان یې راوستل په افغانستان کې، جمهوریت ونړاوه، ملي بیرغ یې ښکته که، ملي اردو له منځه ولاړله، نو له دوی سره د ما خبره دا ده چې اوس مخالفت یا په څه شي کې دی؟ تعلیمي ادارې وتړل شوې ټول افغانستان کې په زرګونو، د دې په ځای چې په مکتبونو باندې سرمایه ګذاري وشي، په مدرسو باندې کېږي، له دغسې یو نظام نه پاکستان ویره په کوم ځای کې لري چې داعش پسې راواستوي؟
ګوري کله هم چې د دوی نه مخکې په اصطلاح مجاهدین راوستل، هغه کارونه چې مجاهدینو د پاکستان په ګټه وکړه، د افغانستان ټول امکانات، وسلې، زیرمې او ټانکونه او تیارې په اصطلاح ټوټې ټوټې کړو، پاکستان ته ورسپاره. دغه کار اوسني حاکمانو ونه کړه. دا پاکستان سخت لړزولی چې دا خو موږ مرسته کوله خپل د اهدافو دپاره. دوی چې کله دننه لاړل، دوی ته خپل ملي ګټې مهمې شوې. بناً هر هغه څوک چې پاکستان تاسو ته روزي یا روزي لیدي، خامخا خپل د ګټو په پام کې نیولو سره روزي لیدي، او تاسو چې در لیږلي دي د دې لپاره چې تاسو باید وران کړي، ټوټې ټوټې مو کړي، سره ومو ویشي، د قوم او ژبې نفاقونه پکې لمن ووهل شول. په زمن کې په تېر 15 کلونو کې تاسو ته په هیڅ یو کلي کې پل پلچک او مکتب پاتې نه شو. اوسني حاکمانو کې هم یو برخه چې واقعا افراطي برخه ده، او داسې ویل کېږي چې دا افراطي کړۍ په قندهار کې ناز ده، او دا تر ډېره بریده پورې د همدغې پاکستان د استخباراتو تر کنټرول لاندې ده، او دوی د افغانستان د ملي ګټو خلاف دا حرکتونه چې کوم کوي، لکه دغه اوس چې په نیمایي قشر د افغانستان باندې تعلیم دروازې، کار دروازې بندې کړي دي، دا همدغه کړۍ ده چې اوس فعلا هلته ناست. له بده مرغه موږ د دوی نه داسې تمه نشو کولی، ګرچې چې دا دروغجنې وعدې خلیلزاد او د خلیلزاد ټیم ورکړه، چې دا هغه طالبان نه دي چې په اوله دوره کې راغلي وو، دوی تغییر کړی دی.
مننه. خو زه همدا خبره کوم، فکر صاحب تاسو ته راشو، فکر کوم چې په دې بحث کې د تاسو اړخ یو څه بدل دی، له دا نور نظرونه سره نږدې دي. له تاسو نه مې همدغه سوال دی چې آیا د افغانستان دغه وسنی نظام د افغانستان ملي ګټې، ملي ګټې یوازې سرحدونه بنه حسابه وو چې په سرحد کې په تورخم کې یو متر هغوی مخې ته راشي، دوی پسې ورشي یا زمزیر واخلي، عموما ملي ګټې د یو هیواد پیاوړتیا ده. لږ تر لږه د سرطان ناروغۍ، دا پرون موږ پرې رپورټ درلود چې د افغانستان په مرکز پلازمینه کې د سرطان یو مات ګډ روغتون، ملي روغتون جوړ شوی وو، او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې په ډېر یو بد وضعیت کې دی. یعنی دغه ټولې ګټې که سړی وسنجي، فکر کوي چې دا وسنی نظام دومره یو پیاوړی نظام دی که کار ورسره ونه لرل شي، د داعش یا نورو وسلوالو په وسیله، دا به دومره پیاوړی شي چې پاکستان یا ګاونډیو ته به د ملي زاویې نه یا د یو ملي دولت په توګه ګواښ پېښ کړي؟
نه فکر نه کوم، یعنی وقتا زه فکر نه کوم چې یو دولت چې خپل اولادونه د مکتب راګرځوي، د تعلیم یې راګرځوي، هغه دې په دې وتوانېږي چې خپل ملي ګټې دې وساتي. اصلا ملي ګټې لکه تاسو چې هم اشاره وته وکړه، زه فکر کوم ملي ګټې مکتب دی، ملي ګټې یو باسواده ولس دی، ملي ګټې یو روغتیایي سیستم دی، ملي ګټې یو ښه اقتصاد دی. چې په دې ټولو کې طالبان ناکامه سوي دي، ملي ګټې یوازې دا نه دي چې لوی لوی خبرې وکړي او دلته جنګ و هلته جنګ، هغه ملي ګټې نه دي. او ملي ګټې هغه دي چې ستا ولس وساوي، کله چې ستا څخه د ورځې په زرهاو خلک تښتي، فرار کوي، دا معنا دې ده چې ستا ملي ګټې نه دي ساتلي، دا حکومت نه دي ساتلي. نو زه فکر نه کوم چې موږ کولای سو چې دا د ملي ګټو جامع واغوندي، دا ځینې حکومتونه واغوندي، او دا عموما یو وسیله ده، یو آله ده، یو حربه ده، چې دا زموږ حکومتونه دغه جامع اغوندي او موږ په غولوي. او موږ د منورین هم تر ډیره حده پورې د حکومت هغه خبرې بیرته منعکسوو. حال دا چې سړی باید ووایي کله چې په یو مملکت کې تعلیم او تربیه نه وي هغه ملک په هیڅ وجه نسي کولای.
فکری صاحب ما پسې دا وخت را کمېدو دی، زه دوه پوښتنې نور هم کوم، لنډ لنډ ځوابونه راکا. یو پوښتنه مې دل تاسو نه داده چې داعش څومره واقعا په یو جدي تهدید طالبانو ته بدلیدلی شي؟ آیا طالبان ننګولی شي د یو حکومت په توګه؟
بله، زه فکر کوم که چیرې دغه اوسنۍ پروسه روانه وي او طالبان و اقتصاد توجه و نکی، د خلق و حقوق توجه و نکی، یو قانونی حکومت را وستول توجه و نکی، د داعش د پار زمینه برابر ده. یعنی دغه وسم در روسان و دغه تشویش جدی د خپل د ایرانیان و غیر یا د نور غیدیت ها در بینمی چولن نیچه دی. زه فکر کوم موجوده، یعنی کله چې تاسو خپل خلکو ته زمينه د کار او د ژوند برابر نه کی، داش خود په خود پیدا کیږي. الکه ما چې د مخه مو البیانه نه تکراروم، موږ باید د خپل حکومت ناکامۍ ته توجه وکړو. دا که وسنۍ حکومت او که پخوانۍ حکومت او وایي تر څو پرې چې دغه ناکامیان دغه کمزوري کمی نسی په افغانستان کې، نه سوله راتللی سي او نه هم دایمي ثبات راتللی سي او نه هم ترقی راتللی سي. زموږ حکومتونه اول باید په خپل ګریوان کې وګوري، اول باید خپل کور سنبال کې، بیا کېدلی سي دا نور شان خود په خود حلیږي. زموږ حکومتونه عموما نه غواړي چې خپل کور سنبال کې، او موږ هم موږ منورین هم د خپلو حکومتونو د دغه کمزوري سره کومک کوو. یعنی هغه د منورینو نقش نه لوبوو چې موږ منتقد واوسیږو، تنقید وکړو، موږ پر خپل دولت باندې تنقید وکړو، موږ بلکې د حکومت سره په ګډه جبهه کې درېږو او عموما خپل ټول ملامتي پر نورو اچوو.
راسخ صاحب تاسو ته راځم، لږ لږ به ځوابونه را لنډ کړو. د تاسو فکر باندې د طالبانو حکومت وبه منو چې د پاکستان چیرته دا ومنو چې د یو ملي جوړښت د جوړولو هڅه کوي او ګوند د پاکستان استخبارات دا نه غواړي او د داعش ملاتړ کوي؟ تاسو مخکې ویل نور مو ویل چې دا دوه ډلې دي، په دوی کې دغه دوه ډلې واقعا دي؟ آیا واقعا دوه ډلې دي او که طالبان ټول یو دي؟ دي مشر چې خبره وکړي سهار په کندهار کې، ماښام هغه په کابل کې عملي شوي.
ګوري مشر په ماغه یو خبره چې کوي هغه عملي کوي، ولو که هغه روي که نه روي، مګر د فکر له ادرسه دوه ډلې دي، د مفکورې له ادرسه دوه ډلې دي. یوه ډله یې نرمه، هغه سیاست غواړي پلي کړي چې د افغانستان ګټه د ولس را ټولول او داسې یو نظام جوړېدل چې دنیا سره د راکړې ورکړې د رسم پېژندنې لاره هم ورکړي او د خپله د ولس له ادرسه مشروعیت واخلي. مګر بله ډله یې فقط د ټوپک او د خپل د فرمانونو طرفداره دی چې خپل فرمان به د ټوپک په زور به عملي کوم. مګر دا کېدای نه شي. همدغه فرمانونه، همدغه ډله چې لګیا ده چې د افغانستان بدبختۍ کلي ته غورځوي، دا داعش زېږولی، دا بل مقاومت ډله زېږولی، دا جهادي ډلې، دا افغانه بیرته مسله کول.
خپله طالبانو چې په دې اړه باندې تاسو د اختلاف څرک څومره ونې؟ مونږ خو داسې په څرګنده باندې طالبان ونه لیدل چې یوه ډله بلاخره راپورته شي، ځکه افغانستان کوي که چېرته د دین خبره وي، که چېرته د هیواد خبره وي. نو موږ د طالبان له لیدل چې وایي مونږ د دین په نوم باندې وخت کې په ځان پسې بمان تړل، د وطن د ژغورنې ادعا کوله، نو اوس که د دوی تر خپل منځ یو سړی دا وطن کندې ته غورځي، تاسو پکې داسې کوم سخت مقاومت خو نه لیدل کېږي؟ حتی په څرګنده د اختلافاتو خبرې هم نه کېږي.
ګوري په څرګنده زه ویلی سم، د طالبانو په منځ کې اکثریت رهبري کړی یې، د تعامل لاره خپلوي، د ولس سره نږدېوالی لاره خپلوي، د دنیا سره د نږدېوالی لاره خپلوي. مګر د ګوتو په شمار په رهبري کړی چې هغه لاره، هغه تند روانه لاره چې هغه افغانستان بدبختۍ کندې ته غورځوي، افغانستان د داعش په جګړه باندې بدلوي، افغانستان د تباهۍ په لور روانوي. دا ګوري عزیزانو، بیا دا خبره به په واضح الفاظو به ملت ته کوو چې ګوري د ډاکټر صاحب نجیب نظام چړنګ شو، د خپل د ادرس نه چې د دوی په منځ کې اختلافات وو هغه ړنګ همدغه چړنګ شو، د مجاهدین نظام چړنګ شو، د دوی خپل اختلافات چې اوله د دوی په منځ کې اختلافات را ایجاد کړي او هغه اختلافات تاثیرات وو چې مجاهدین ړنګ شو، بیا ملا محمد عمر پر ته ورسېدی. همدغه چې په تسلسل راسي چې جمهوریت ړنګېدل، د دوی خپله منځي د منځګړیتوب اختلافات او نه مدیریت او انارشیزم ګډوډي وه چې جمهوریت ړنګ شو او طالبان د 2004 کال نه دوباره په قدرت او دوی سره د مذاکراتو پروګرام او ترقیو په 2008 کال کې بریا ته ورسېدل. ګورې عزیزانو، دا زه ویلی سم، طالبان هم چړنګېږي د خپل لمن نه به دا ړنګېږي او دا به یو تحول ته لاره خپلوي او وګرو. هېڅ امکان نه لري که چیرې د قدرت د تقسیم خبره شوله نو بیا هلته ورته داعش تیار آماده دی. داعش ورته تیار چا آماده کوي؟ فقر، بدبختي، بے سوادی، دغه فرمانونه او د پاکستان مداخله.
مننه، سلامت اوسئ. زه به وروستۍ پوښتنه له جانباز صاحب نه وکړم. جانباز صاحب، څه موده مخکې، څو کلونه مخکې، موږ په یو دم په سوریا او عراق کې د داعش د ودې شاهدان شو. خلافت اعلان کړ، نیمه برخه یې د عراق را خپله کړه، نیمه یې د سوریې ونیوله. اوس داسې ښکاري چې په منځني ختیځ کې، که څه هم په غزا او د غزې په شاوخوا سیمو کې حالات کړکېچن او تاوده دي، خو لږ تر لږه په دې کې چې د منځني ختیځ په دغه برخو کې چې پخوا پکې داعش واکمني درلوده، په سوریه کې، د عراق په هغه برخو کې، مثلا سوریه کې یو نظام رامنځته کېږي، هماغه د پخوانیو وسلوالو نه، که هغه داعش پورې اړه لري، لکه القاعده پورې. خو داسې ښکاري چې د یو سمسمکي خوا ته هم دا نړۍ رهبري کوي او روان دی. عراق هم وضعیت یې هغسې نه دی چې څو کلونه مخکې وو. د دې څومره احتمال شته دی چې په افغانستان کې د داعش وضعیت، د داعش او نورو وسلوالو ډلو وضعیت داسې شي لکه یو وخت کې چې د سوریې او عراق ځینې برخې وي، چې هېڅ ډله او ټپله نه معلومېده، یو بل وهل لکه په تپه تیاره کې چې د څو کسانو سره خپلو کې جنګي. داعش پکې یو طرف و، د سوریې حکومت بل طرف و، نورې ډلې پکې بل طرف و، نه و ترکیه پکې بل طرف و. داسې یو وضعیت تاسو د نړیوال لیدلوري نه څومره وینئ احتمال په افغانستان کې؟
ګوری دغه وروستۍ برخه ستاسو د پوښتنې زه فکر کوم چې ډېر ښه یو لږه یو ډسپوزیشن یې راکوي. هغه په دې مانا چې او دا په خواشینۍ زه وایم، زه دې ته ډېر خفه یم چې تر اوسه پورې موږ نشو کړی چې یو پایداره حاکمیت رامنځته کړو چې د خارجي سفارشونه لږ تر لږه زموږ حاکمان که اوس هغه هر څوک دي ځان وژغوري او د یو ملي حاکمیت رامنځته کولو دپاره کار. متاسفانه وضعیت داسې دی ښاغلی آن چې اوس هم کېدای شي د خارجي که هغه منطقوي اوسېږي، که خورا منطقوي اوسېږي، د یو سفارش په ترڅ کې زموږ حالات کېدای شي ډېر زیات ټکنی شي، ځکه چې اوسني حاکمیت موږ نشو کړی چې مسؤول، مشروع او ملي حاکمیت رامنځته او د دې نه خامخا چې هغه مرکز بریز عناصر داخل په افغانستان کې او د افغانستان په چاپېریال کې ډېرې لویې ګټې به پورته کړي. بیا چې مثلا کوم حالات به وروسته ځو، هغه به د سوریې حالات رامنځته کېږي یا به د عراق رامنځته کېږي. خو اول خو زه داسې فکر کوم تر هغه ځایه چې زما تحلیل ما ته اجازه راکوي، زه فکر نه کوم چې سوریه کې به ډېر ژر حالات دسی کوم خاص سمول پکې ولر شي. زه فکر کوم چې چې اوس په دې وار د مخه د چې موږ وایو چې په سوریه کې ثبات امین شو او اوس حالات زی او ثبات په سوریه کې ډیر زیات کړي چې نن را پاتې دي چې حل نه شي. هغه د کردانو مسلې دي، هغه د همدغه ډلو حسابونه دي، هغه د شیعه ده، هغه د ایران لاسوهنه دي، هغه په ټول هغه یعنی هغه څه چې بنیادی موږ فکر کوو لا ډک شوې نه دي. عین حالات په عراق کې دي، یعنی دغه منطقه یو منطقي یو مخرج ته نه ده رسېدلې چې بیا فکر د یو طویل مدت ثبات څرک منطقي وګړو. هو اوس حالات داسې دي چې یو بل وضعیت ته مخه کړې ده، نوي حالات رامنځته کېږي، نوې معادلې رامنځته کېږي، اما دا په دې معنا نه ده چې هیڅ به دلته ډېر زر د منځه لاړ شي. عینې حالات په افغانستان کې هم راتلونکي دي. البته زه نه شم ویلی چې دا به سبا کېږي یا بل سبا، خو دننه په کور وضعیت ته چې زه ګورم او طالب کړنو ته چې زه ګورم، متاسفانه ما دغې ته ډېر نږدې کوي چې خدای مکړه بیا هم موږ د خارجي سفارشونو کار کی بو او د څه باندې نو به هم رامسته کیږي چې هغه زموږ د تاسو د وطن او د خلکو د
مننه ډېره مننه کوو. له تاسو نه مننه کوو، تاسو سره خدای پاماني کوو. زه وروستۍ پوښتنې له خپلو پاتو ملمنو نه کوم. راځم ښاغلي سید ته، تاسو راته دا ووایئ چې تاسو مخکې د دوو ډلو یادونه وکړه چې په طالبانو کې یوه ډله په افغانستان کې یو نظام غواړي، یو سیستم غواړي. خو موږ ولیدل مثلا دغه د داعش په پرونی حمله کې
چې پرونی نه بل ورځ چې په کابل بانک مخې ته وشوه، نن هم پیښه شوې ده، جزئیات هم راغلي دي. خو په هغې پیښه کې لږ تر لږه د پوهنتون یو استاد چې تازه په کندوز ولایت کې د پوهنتون استاد مقرر شوی و ووژل شو. دا هماغه څه تکرار دی چې طالبانو یو وخت کې دا بریدونه کول. دوی به م ویل چې موږ مثلا وسلوال په نښه کړي، امریکایان مو په نښه کړي، اردو مو په نښه کړي، خو دغسې کسان موږ او تاسو یې پیژنو چې پکې وژل کېدل په هغې وخت کې. څه په کار دي په دې اوسني سیستم او نظام کې د تاسو فکر باندې چې لږ تر لږه دغه کیسه ځانمرګی برید وشو، د بانک، د دوکان، د شفخانې مخې ته دغه په افغانستان کې پای ومومي، د اوسنیو واکمنو ته څه پکار دي، او نور څوک چې په دې مسله کې رول لري څه کیدلی شي؟
دوی د کور دننه مسؤلیتونه دي چې ورته پام باید کړی وای، او تر اوسه یې غفلت کړی دی چې په هغې لحاظ به ډېرې نورې ستونزې هم را ولاړې شي. او یو هغه مسئله ده چې تر هغې پورې چې مونږ دغه ګاونډی سرطاني غوده خپل په څنګ کې ولرو، دوی په تېرو 15 کلونو کې هم جګړه ییز پروژې تل تر تله اخیستې دي، او هماغه جګړه ییز پروژې پر مخ بیولې دي خپل د فوج او د ایسای په مټه. نو دغه جګړه ییز پروژه دوی ډېر زیات کوښښ وکړ څو ځلې تر اوسه پورې چې د افغانستان سره په یو شکل د اشکالو ښکېل کې ځان، حتی جبهې جنگونو ته د کونړ نه نیولې تر چمن پورې څو ځله مختلف جګړو ته ځان را نږدې کړو، خو چې په هغه قاطعیت سره مخامخ شول بیا لږ په شا شول. څو ځلې مثلا په دې آخرو کې بمبار وکړو تیارې په وسیله، چې دا د ټولو نړیوال قوانینو خلاف دی، او د دوی نور خپله په کور دننه کې چون ستونزې زیاتې دي کوشش کوي چې نړیوال په دې پلمه راوغوړوي، نور مرستې را جلب کړي. د دوی اقتصاد
د افغانستان واکمنو ته څه پکار دي، څه کیدلی شي؟
افغانستان واکمنو ته د عدالت پلي کول تر ټولو اړینه ده. عدالت باید په کور دننه کې پلي شي، کار اهل کار ته وسپارل شي، او د یو تعهد په اساس د افغانستان ملي ګټې لومړیتوب شرط وي اساسي، د هغې پر اساس هر افغان ته په نظام کې باید ځای ورکړل شي. دغه په اصطلاح نیم زرما ټوله زما ته د پای ټکه کېږي. دا ترخه تجربې چې دا 13-15 کلونو کې نورو نظامونو تکرار کړی وو دوی باید نه وای کړی. څو ځله دوی ته په مختلفو مرکو کې ما دا یادونه کړې وه، او دوی بیا تکراراً هغه اشتباهات وکړي چې تېرو نظامونو کړی وو، دوی په خپله په اوله دوره کې کړی وه.
مننه کول تاسو نه راسخ سپ تاسو کلن جواب راکې وخره پس راکم دی وسنی واکمن څه کولای شي. تاسو دی یوګو تاریخ کیسه وکړه چې کله بل زین نه زده کی، له تاریخ نه زده کی، حکومت ته هم شموله کی، خلکو ته خپل حقونه ورکی، او د دې په ځای چې په وړاندې جګړې وشي واقعا افغانان شامل کی په خپل حکومت کې، او یو واقعا یو ملي حکومت جوړ کی. څه پکار دی
ګورې اولی قدم کې یو لوی جرګه دایرول د خپل د ولس د رهبری او د دولت جوړولو د پاره د لوی جرګې له ادرس او قانون اساسي تصویبول، او د افغانستان د ولس مشروعیت اخیستل، او د دنیا سره د سیاست کولو لاره تعقیبول، او دغه پروژه یا دغه پروسه جوړول پکار دی چې موږ ګاونډیانو سره څه وکړو، موږ د دنیا سره څه وکړو، تر څو پورې نور افغانستان د دغه استخباراتي جګړو نه خلاص شي، او افغانان په خپل کور کې سره بېرته راګیر شي، او د خپل کور سره جوړ کړو، دا قان سیال کړو.
مننه فقیر صاحب، ظاهرا اوس په افغانستان کې داسې ښکاري چې یو عام خلک دي، یو ملایان دي، لکه طالبان د حکومت په توګه د دوی په غونډو کې ته ولسي خلک نه ګوري. که دوی کومه ورځ لمانځي خپله دوی ناست وي، لکه موږ شاعران چې په یو غونډه کې ناست وو، یو به شعر وایي، یو څو شاعران به نور ورته ناست وو، لکه څنګه کیدلی شي بالاخره چې دغه وسنی سیستم او نظام پرته له دې چې جنګ وشي په داسې یو سیستم بدل شي چې واقعا د افغانستان د ګټو استازولي وکړي، او دغه چاودنې، انفجارونه، د خلکو مرګ، ژوبله، د هر څه پای ته ورسیږي؟ پوښتنه غټه ده، جواب لنډ غواړم فقیر صاحب.
زه دا وینم، زه په خپله په طالبانو دا ایمان نه لرم چې دوی دې اصلاح شي، او زه په دې عقیده یم چې موږ افغانان دریم خط هغه چې نه په طالبانو پورې اړه لرو او نه هم په پخوانیو رژیمونو پورې، هغوی باید د یو دریم الټرنیټیو، د یو دریم بدیل د جوړولو په لټه کې سي. موږ باید نور و ار ته کښېننو. زموږ منورینو یو لوی غلطي دغه ده چې موږ عموماً و ارګ ته ناست یو. موږ باید د دننه څه کار را شروع کړو، د لاندې څخه کار را شروع کړو، خپل خلکو ته آګاهي ورکړو، او دا ورته وایي چې دغه خلک جوس پارک ناست دي، دا د دوی درد نه شي دوا کولی، د دوی غم نه شي خوړلی. موږ هغه خلک چې دریم خطی دریم جهاتی اوغوی باید نور د دغه امید څخه چې دا به اصلاح سي دا به بیا داسې جوړ سي بیا به موږ داخل سو یا به موږ سره دوی سره کار وکړو د دغه خو به تیر سي بلکې په خپله د یو الټرنیټیو د یو بدیل په جوړولو په لټه کې سي. زه فکر کوم چې لاره نشته.
مننه کوم متاسفانه چې وخت را پسې راخلا شو. زه له ټولو قدرمنو میلمنونه چې د نومونو د اخیستلو لپاره یې را سره وخت نه دی پاتې مننه کوم چې په خپرونه کې ګډون وکړه درنو.